السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوینن پنځشنبه ته چونګاښ شلمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 11 نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخفري د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې روانه میاشت تر بلې هرې میاشتې ډیر ملکي تلفات ثبت شوي دي. په غزني کې د یکشنبې تر برید وروسته د ښوونځیو د کوچنیانو د وضعیت په اړه هم راپور لرو او تدید د تر څنګ نور مهم موضوعاتو ته هم ستاسو پام را اړوو. خو تر دې هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي روانه میلادي میاشت په جګړو او ناامنیو پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت په سپینې ماڼۍ کې وګوري. د برېتانیا حکومت وایي درې ایراني کښتیو په هورمز تنګي کې د تیلو د یوې برېتانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بېړۍ یې مخه ونیوله. خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن 11 ده په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لوړه شمېرې ده او هغه ښیي چې د جګړې ښکېل اړخونه د ملکي وګړو خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
روانه میاش ډیره خونړۍ وه او په دغه میاشت کې موږ تر بل هر میاشت په یوازې په دې 13 ورځو کې ملکي تلفات درلود. د 450 په شاوخوا کې ملکي تلفات ثبت شوي دي.
د ښاغلي تسل په وینا اتیا ولسی وګړي وژل شوي او نور ژوبل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. په عین حال کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته پاملرنه وکړي او د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیسي. په چین کې امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. د سفارت ویان چین نومې نه دی په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو ښاغلی خلیلزاد په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه د یو پلان شوي غونډې مخکې چین ته رسېدلی دی. ښاغلی خلیلزاد تېرې سېشنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم پړاو خبرې پای ته ورسولې. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیانو رول مهم بللی و.
چند روز با در چین میشینیم و کشورهای همسایه به شمول ایران و پاکستان هم مجمعیم که
تو ورځې وروسته په چین کې سره کینو د پاکستان او ایران په ګډون گاونډي هیوادونه استازی هم راځي چې په دې غونډه کې به هغوی هم واڅو چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ وکړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې له دې مخکې د طالبانو یو پلاوی او پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي هم له پیکینګ څخه کتنه کړې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تونلاری ګڼل کېده او په 2000 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد تللی و. د 94 کلنۍ په عمر مړ شو. د صوفی محمد د کورنۍ غړو تایید کړه چې هغه نن په پېښور کې مړ شو او د ورځې په وروستیو کې به د پښتونخوا ایالت په کوز دیر کې د خپل کلي په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نوموړی په 2009 کال کې وروسته له هغې چې له افغانستان نه بیرته پاکستان ته ستنېدونیول شو او د جرمونو د څو مواردو په اساس په بند محکوم شو. نوموړی تیر کال د روغتیایي دلایلو له امله له بنده خوشي شو. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان تل پاکستان سخت دریځو ته په پناه ورکولو تورن کړی. خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد په خپله په کور دننه د ټوکېدلې سخت دریځۍ قرباني دی. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. دا بل کله چې عمران خان تیر کال د صدراعظم په توګه دنده پیل کړه واشنگټن ته د هغه لومړنی سفر وي. دغه سفر چې عمران خان به د جولای په 22 ترسره کړي نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل د عمران خان سفر به د متحدو ایالتونو او پاکستان ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا او په سیمه کې د سولې، ثبات او اقتصادي سوکالۍ لپاره د پاکستان پر رول متمرکز وي. عضوی. د خبره شوې خبر پاڼې له مخې دواړه مشران به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې، دفاع، انرژي او سوداګرۍ په ګډون پر یو لړ مسایلو چې هدف یې د یوې سوله ییزې جنوبي آسیا لپاره د شرایطو برابرول او د دواړو هیوادونو ترمنځ پایداره شراکت دی تمرکز وکړي. دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې د ټرمپ اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له طالبانو سره د سولې یو تړون وکړي. په پاکستان کې د یو مسافرډونکي ریل ګاډي او یو باروډونکي ریل ګاډي د ټکر په پیښ کې د مړو شمیر 1400 ته اوچت شو. په دې پیښه کې چې نن سهار پاکستان په ختیځ کې پیښه شوه، 80 تنه ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د پولیسو یو مشر عمر سلامت وویل دغه ریل ګاډي له لاهور څخه بلوچستان ایالته په لاره و چې رحیم یارخان خارګوټي ته نږدې د ولهار د اورګاډي په تمځای کې له یو باروډونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. چارواکي وایي د پیښې علت تراوسه د څرګند. د برېټانیا حکومت تایید کړ چې درې ایراني کښتیو په هورمز تنګي کې د تیلو د یوې برېټانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بیړۍ یې مخه ونیوله. تر دې مخکې تهران برېټانیا ته خبرداری ورکړی و چې په جبل الطارق کې د هغه هېواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پرې نږدي. د برېټانیا حکومت نن په یو خبر کړي بیان کې وویل چې درې ایراني بیړۍ په هورمز تنګي کې برېټانوي هریتج کښتۍ ته نږدې شوې او د هغې د مسیر د بدلولو هڅه یې وکړه. د بیان له مخې په سیمه کې برېټانوي HMS مونتروس جنگی بیړۍ د دغه کښتۍ او ایرانی کښتۍ په منځ کې ځان واچاو او ایرانی لوري ته شفاهي خبرداری ورکړ چې په نتیجه کې هغوی لرې شول. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او ولوستلای سي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې روانه میاشت تر بلې هرې میاشتې ډېر ملکي تلفات ثبت شوي دي.
روانه میاشت ډېره خونړۍ وه او په دغه میاشت کې 450 په شاوخوا کې ملکي تلفات ثبت شوي دي.
په غزني کې د یکشنبې تر برید وروسته د ښوونځیو کوچنیان په څه وضعیت کې دي؟
سبب یو بل لاسه ور راځي موږ ته دا مکتب لري ولکه دا بدلې څلور شپې غټ غټ هلکان دي ولکه ورغلي.
د کابل اوسیدونکو له اداري فساد شکایت کوي.
فساد شته په مقام کې، په سرانوالي کې، په دولت کې.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د کوچني ژوند او کور کلی خبريږي. لمر سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ری په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوایي پروانه میلادي میاشت کې چې نن یې یو لسمه ورځ ده، سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي رادیو ته وویل چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لوړ شمیر دی. په همدې حال کې د افغانستان بشري حقونه غواړي چې د جګړې ښکیل اړخونه دي نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته په پام سره د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي. فکر کوم چې زموږ د کومه تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام پر لیکه دی، مهرباني وکړئ.
له ټولې کورنۍ یوازینی ژوندی پاتې شوی کس
په جرم کې لسمې بجې
د میدان وردګ د جګتو اوسیدونکي مسیح الرحمن چې 78 کاله عمر لري وایي څو میاشتې وړاندې افغان او بهرنیو ځواکونو په کور هوایي حمله وکړه چې پکې د کورنۍ 12 غړي ووژل شول.
ډیره بخښنه غواړو چې دلته یو تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. موږ غوښتل چې تاسو ته د په دې اړه یو راپور خپور کړو چې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ویلي چې روانه میلادي میاشت چې نن یې 11 ورځ ده، سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر هغه وخته چې دا تخنیکي ستونزه حل کېږي موږ به خپل بل راپور ته ولاړ شو. په غزنی کې د ورستي خنړی بمی چاودنې د وجلسیو کسانو د کورنۍ غړي وایي چې په جګړو کې د ماشومان ژوند ته پام وړول سي. دا په داسې حال کې ده چې ډیره وخت په افغانستان کې په چاودنو، جګړو او بمباریو کې کوچنیان وژل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
په دوحه کې د سولې د بین الافغاني کانفرنس پریکړه لیک پر اساس چې د نورو ترڅنګ د هیواد په ټولو سیمو کې د عامه ګټو بنسټونو لکه د دیني او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونو او کارځایونو د امنیت تضمین، په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی هم په نظر کې نیول سوی دی. خو د تېرې یکشنبې په ورځ په غزنی کې بیا هم د یو ښوونځي ترڅنګ بمبرید 191 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې ډیری قربانیان یې د دغه ښوونځي زده کوونکي ماشومان وو. په دغه وژل سوو کسانو کې حمیدالله هم دی. ولس کلن حمیدالله غزنی ښار ته څیرمه په قلای جو سیمه کې ژوند کاوه او دوام ټولګي زده کوونکی وو. هغه د مور او پلار مشر زوی و چې تر شاید څلور واړه وروڼه، درې خویندې او کونډه کوژدنه د پلار پر کور ناواده پاته سوه. د حمیدالله تر حاجي ممیز وایي نور هیڅ نه غواړو، دا غواړو چې په جګړو کې ښکیل لوري د ماشومانو له وژنو او په ښوونځیو کې له بریدونو څخه لاس واخلي. ازادي راډیو ته یې وویل حمیدالله غوښتل چې ډاکټر، انجینر، خبریال او یا بل څه ورڅخه جوړ سي، خو بدبخته یې راڅخه واخیست. دا حمیدالله ټولګیوال محمود وایي که دولت او طالبان دې ته پام وکړي چې په ښوونځیو کې بریدونه نه کولی، نن به مو ولې د ښوونځیو ډیری شاګردان مړو او ټپیان وایي.
او زموږ دا غوښتنه چې افغانستان کې باید سوله امنیت راشي، دا جنگونه باید ختم شي، شاګردان باید درس ووایي، مدرسې دا شان باید بمبار نه شي.
عبدالمالک چې تل بل کور له حمیدالله سره ګډ ښوونځي ته تلو وایي، هغه په دغه ورځ اجل اخیستی و، ښوونځي ته یې منډې وهلې. دی هم وایي په لسګونو ځله مو په غزنی کې په جګړه کې د ښکېلو لورو لخوا د خپلو همزولو او ښوونځي د سفر د ملګرو جنازې لیدلې. هغه یې د زموږ وژنه بس کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې چاودنې دوه ورځې وړاندې د غزنی په خاکې غریبا سیمه کې هم په یو جومات کې بمی چاودنه سوې وه چې د تلفاتو زیاته برخه یې ماشومان وو.
و مور دل چې په غزنی ولایت کې د وروستۍ حملې وروسته د ښوونځیو کوچنیان ښوونځیو ته له تګه بیره لري. اوس هم ورځو خپلې لومړۍ موضوع ته چې مخکې مې درته اعلان کړی و. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې یولسمه ورځ د سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. راپور اکرام الله اکرام وړاندې کوي او دا راپور د یوه قرباني په ژغ پیلېږي.
لټولی کورنۍ یوازینی ژوندی پاتې شوی کس
په جیران کې لسمې بجې
د میدان وردګ د جګتو اوسیدونکي مسیح الرحمن چې 78 کاله عمر لري وایي څو میاشتې وړاندې افغان او بهرنیو ځواکونو په کور هوایي حمله وکړه چې پکې د د کورنۍ 12 غړي ووژل شول.
د ما ټوله کورنۍ چې یوه د ما میرمن وه او څلور مې لورانې وې او درې مې زامن وو او څلور دانې د دوو کاکاګانو لورانې مې وې چې هغه په دوو خاطر دلته د ما کور کې راغلي وې چې د ما د میرمن او کډه ونه ډر شي ونه بیریږي، ځکه نارینه څوک موږ په کور نه درلودل بل څوک نه. هغه بیچارهګانې مو ورته شهیدانې شوې او کور هم کاملا د مایره ولاړ.
حدث مو وکړه چې د مسیح الرحمن د دغه ادعا په اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان لژمنې سره هم خبرو ته حاضر نه شو. مسیح الرحمن وای لدی پیښې وروسته کابل ته لاړ او د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون تر څنګ غنو نړیوالو ادارو ته خپل درد ورسوه. خود د په خبره لا هم په لرو پرتو سیمو کې د ملکی مرګ ژوبلې لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وای په تیرو لسو ورځو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 1450 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې شمېر کې 80 ولسی کسان وژل شوي او له 300 ډېر ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
دا په ټوله معنا باندې د جنګي قوانینو خلاف کار دی او دا چې دواړه غاړې دا کار کوي دا په بشري جنایتونو کې راځي. نو زموږ به ترې غوښتنه دا وي چې له دغه ډول جنایتونو نه دواړه غاړې یا په مجموع کې ټولې هغه غاړې چې په جګړه کې داخلي دي لاس واخلي تر څو زموږ ولس په آرام ژوند وکړي.
ښاغلی تسل وایي دا مرګ ژوبله تر ډېره د وسلوالو طالبانو د بمي چاودنو او افغان ځواکونو د هوایي حملو او شپنیو عملیاتو له امله رامنځته شوې ده. تازه د میدان وردګ په مرکز او د بغلان په ډنډ شهاب الدین کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو او شپنیو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له دې وړاندې په غزنی او کابل کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله د ښوونځیو د لسګونو ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ولسي وګړي مړه او ټپیان شول. د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنې زیاتېږي چې د افغانستان د روانې جګړې د حل لپاره له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقې د سره کېدو هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه ښودلې چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یوه موافقه وشي، خو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې خبرې روانې دي خو د ملکي تلفاتو د مخنیوي اراده موجودیت نه لري. د دې کمیسیون کمشنر موسا محمدی ازادي راډیو ته وویل
گفتگوها بر صلح وجود
دی وای د سولې لپاره خبرې او حدس روان دي، خو په خارونو سیمو او کلیو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي اراده موجوده نه ده. موږ هیله مند یو چې دا دوه موضوعګانې د یو بل تر څنګ یو ځای مختلف شي او موږ د تاوتریخوالي د کچې د راکمېدو او بل اخر د اوربند شاهدان اوسو او نور هیڅ ملکی تلفات ونه لرو. د غوښتنه کوي چې د جګړې خکیل اړخونه دي نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته پاملرنه وکړي او د ملکی مرګ ژوبلې مخه دي ونیسي. السلام علیکم، ازادي رادیو کابل.
توکو
شام کې فورس شهادت ورسول او موږ وختل چې دتا دا هم نامزاد کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
تاسیس مجرغله ازادي رادیو اوري د هلمند په کجکی کې یو شمیر کورانی د هغه سرتیر سره محاصره دي چې د تیر پنځو کلونو راهیسې د کجکی د برېښنا بند او فابریکا ساتي. زموږ همکار الیاس دایي کجکی ته تللی دی او د هغه ځای د ولسوال عبدالرزاق مظلومیار سره یې خبرې کړې دي او په لومړي سر کې یې د هغو کورنیو د ټولنیز وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده. مرکه په ګډه اورو.
ما د دوی ژغ د مرکزي ادارې پرې رسولې دي. نکشی مشکلات انا تمنسته مشکلات په اوایي وکړي چې هغه غذایی مواد د دې لپاره په اوایي تحریکی را انتقال کړي. پوښتنه او دوم د کلینیک باندې په دغه کې د کلینیک شته، د اختر شته، د واسته مګر څه دغه په دوا کې شته چې هغه کیفیت د دوا څخه کم دی. دوهم او پاتش د دې کمپنۍ کار چې سست دی هغه په دې سبب سره چې دلته پاشاوه راوښېدل د پاشاوه چې وشه شي انشاءالله د دې کارونو به پرمختګ وکړي او شابک وشي. او پاتش د کجک په ولسوالۍ کې که نظامي ځواکونه دي، که امنیتي، که پولیسي ملي دي، که محلي پولیس، که اردوی ملي دي، که امنیتي ملي دي، که محافظتي عامه ده، دا ټول خپل مابین کې ډېر ښه مانګي او ښه یوالی لري او زه د دوی ټول سره ډېر سخت خوشحاله یم. د دوی د خدمت د پرسونل څخه، د قمندانانو څخه، د ټول سره ډېر سخت خوشحاله یم چې دوی خپل مابین کې ډېر ښه مانګي لري، ډېر ښه یوالی لري. د افغانستان د دولت، د افغانستان د نظام ښه خدمت په اخلاص سره دا کسر کړي.
او پات سره مکتب مسله څه باندې یو کال کې ډبره کښ شو دل سول معرفي او غیر سیاسي اداره ده. طالبان په سیمه کې په همدغه کجکی کې خلک وایي چې د مکتب کار شروع د ودانې جوړې خصوصي په سیمه کې نه ده. د دې توپیر په اړه څه فکر کوي؟ ولې دا کار نه کیږي؟
کجکی په دغه کې هغه مکتبونه چې اوس په اړه سوي دي د قومي شپږورو په کومک په همکاري سره لکه په زمینداور کې او په کجکی کې سپلاکی په کجکی ولیاکی او په داخل ولسوالی کې هغه یلچ په هغه شاه کې دی چې قرارداد دغه مکتب د ډبرې د شول کړی هغه په شاه کې نه دی.
یعنې تاسو په دې کې مره په ریاست د لشکرګاه اداره مقصر نه
یا هغه مو ولایت مقام په دې کې دغه کې هغه دغه ځان کاږي هغه قرارداد چې دغه مکتب کړی دی.
ولې ځان کاږي تاسو پوښتنه نه کړی؟
ما سره تم کوم تماس نه دی نیولی.
تاسو په کجکی کې د هلمند په کجکی کې مو د دغه ځای د ولسوال عبدالرزاق مظلومیار خبري واوریدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري.
دا آزادی رادیو ده. ځینې کابل شاریان په دولتي دارو کې د فساد له زیاتېدو شکایت کوي. دوی وایي تر هغه چې بډې ورنکړي مسؤلین یې کارونه نه اجرا کوي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی په یو غونډه کې وویل د فساد پر وړاندې مبارزه د خلکو او حکومت په ګډو اقداماتو پورې اړه لري. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
فساد استا په مکامه کې با سارنوالی کې په دولت کې اوس خدای وو کیږي فساد ورکشي چې موږ خوشحال شو.
د راپورونو لمخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په فساد ککړ دی. نړیوالې ټولنې په دغه هیواد کې د فساد پر شتون خبرې کړي او د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم په 2019 میلادي کال کې د شفافیت نړیوال سازمان راپور خپور نه کړ، خو دغه سازمان د 2013 میلادي کال راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد له امله 102 ځای لري. دغه سازمان د راپور په اساس افغانستان له شمالي کوریا وروسته د آسیا په هیوادونو کې دوهم فاسد هیواد ګڼل شوی دی. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مني کوم طلایي فرصت چې افغانستان ته راغی د فساد د شتون په نتیجه کې ضایع شو. ده د اداري فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په 5م کانفرانس کې داسې وویل:
قیمت فساد کیست؟ مهمترین قیمت را که از دست دادن اعتماد ملی و بین المللی
ده وویل د فساد قیمت څه ده؟ مهم قیمت چې مولا لاس ورکړ هغه ملي او نړیوال باور وو. په کوم کانفرانس کې افغانستان ته لیکچر ورنکړ شو چې پر فساد تمرکز وکړي؟ خاغلی غنی پر حساب او کتاب ټینګار کوي. دغه په خبره لدی پرته پرمختګ ګران دی. ولسمشر غنی په افغانستان کې د فساد د کموالي لپاره له خلکو وغوښتل چې له دولت سره همکاري وکړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تاسی آزادی رادیو اوری. په کندوز کې د امو سیند د 5م حوزې اداري چارواکي وایي چې سږ کال د دغې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. اجمل آریان راپور لري.
سږ کال د کندوز او د امو سیندونو د اوبو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کندوز کې د امو د 5م حوزې د سیندونو د اداري چارواکي وایي چې هر کال دوی د دغې حوزې په اړوند سیندونو کې د اوبو د پیمانې په اړه سروې ترسره کوي او د دوی د روان کال سروې ښکاره کوي چې د دغې حوزې په سیندونو کې د تیرو 10 کلونو په پرتله سږ کال په کافي اندازه اوبه موجود دي. په دغه ولایت کې د امو د 5م حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
طی 10 سال 15 سال اقدام آب در دریای تالخان، دریای کوکچه و در دریای آموز
سږ کال د امو د کوکچه او د تالخان په سیندونو کې پریمانه اوبه موجود دي او زموږ د ریکارډ له مخې اوس مهال په هرې ثانیې کې د امو په سیند کې څه باندې 3000 متره مکعب اوبه جریان لري. د کوکچه په سیند کې موږ تیر کال څه باندې 1500 متره مکعب اوبه درلودې، خو سږ کال په هرې ثانیې کې 900 متره مکعب اوبه په دغه سیند کې جریان لري او دغه راز تیر کال موږ د تالوخانو په سیند کې له 200 متره مکعب کمې اوبه درلودې، خو سږ کال بیا په دغه سیند کې په هر ثانیه کې 280 متره مکعب اوبه جریان لري. یعنی سږ کال موږ د امو سیند په حوزه کې په کافي اندازه اوبه لرو. له دې سره سم د کندوز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم د دې ولایت په سیندونو کې د اوبو زیاتوالی خبر ورکوي او زیاتوي چې په همدې دلیل سږ کال په دې ولایت کې د شولو کرکلې په کچه کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
و شاله هم امسال در تمام زمین هایی که قابلیت کشت شاله بود.
سږ کال د کندوز په ټولو کرنیزو آبي ځمکو کې شولې کښت شوي دي، ځکه سږ کال پریمانه اوبه په سیندونو موجود دي او پر روان کال کې به دهقانان له خپلو ځمکو څخه د پام وړ شولې ترلاسه کړي. په ورته مهال کې هغه شمېر دهقانانو چې په خپلو ځمکو کې شولې کرلې دي خوښي څرګندوي چې سږ کال د دې ولایت په سیندونو کې په کافي اندازه اوبه موجود دي او د کال تر پایه به دوی د اوبو له کموالي سره مخ نه شي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر محمدین په دې اړه وویل:
از لحاظ آب هیڅ کدام مشکلی نداریم و شالې ما فضل خدا کلګي آبي هسته خوب است.
د تیر کال په توپیر سږ کال په سیندونو که پریمانه اوبه موجود دي او له همدې کبله سږ کال په خان آباد ولسوالۍ کې ټولو دهقانانو شولې کرلې دي او د اوبو په اړه اندېښنې نه لرو. د امو د 5م حوزې د سیندونو اداره د اوبو د کموالي او زیاتوالي په اړه هر کال د اوبو د ټولونو له لارې بزګرانو ته خبرتیا ورکوي تر څو بزګران د کال په اوږدو کې له ستونزو سره مخ نه شي. نوموړې اداره په کندوز، تخار، بدخشان، بغلان او بامیان ولایتونو کې کار او فعالیت کوي او د دغې ادارې د معلوماتو له مخې هر کال د امو د 5م حوزې د سیندونو په کچه په حدود 22 میلیارد متر مکعب اوبه موجود وي چې 15.3 میلیارد متر مکعب اوبه په افغانستان کې مصرف کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
خاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري اوس هم یو سیمایز راپور لرو. ورسته له هغه چې د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان دي د پاکستان د صدر اعظم له هغه سفر نه خبري څرګنده کړه چې امریکا ته ځي. سپین ماڼۍ پرون د عمران خان دا سفر تایید کړی دی. سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې عمران خان به د جولای په 22مه نیټه له ولسمشر ټرمپ سره وویني. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ راپور را
سپین ماڼۍ دا بیان پرون له هغه وروسته خپور کړ چې تر دې ورځ وړاندې یعنی د جولای پر 9مه نیټه د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اوتریګس د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې د عمران خان د امریکا د سفر په اړه ناخبرتیا وښودله. له دې وروسته په پاکستان کې اپوزیشن او دارنګه په ټولنیزو رسنیو د عمران خان پر حکومت تنقیدونه او طنزونه وسو، خو پرون سپین ماڼۍ په بیان جاری کولو سره وویل چې عمران خان به د جولای پر 22 نیټه له ولسمشر ټرمپ سره ویني. بیان زیاتوي چې ملاقات به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړي کولو متمرکز وي چې دارنګه په هغه سیمه کې چې شخړې لیدلې سوله، ثبات او اقتصادي خوشحالي راوستل سي. په بیان کې ویل شوي چې په لیدنه کې به د ترهګرۍ ضد هڅو په ګډون دفاع، انرژي او سوداګري سره پر تړلو چارو هم خبرې کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته پر خپل ویب سایټ لیکلي چې عمران خان به د ولسمشر ټرمپ په بلنه د جولای له 22مې بیا تر 23مې پورې د امریکا سفر کوي. بیان زیاتوي د جولای پر 22مه نیټه به عمران خان په دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو باندې له ولسمشر ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې خبرې اترې کوي. په بیان کې ویل شوي چې عمران خان به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د دې هیواد د ستونزې د سیاسي حل په لړ کې د تعمیري خبرو اترو پر اهمیت د پاکستان د ژمنتیا یادونه کوي. دا به په واک کې تر راتلو وروسته د عمران خان د امریکا لومړی سفر وي. نوموړی امریکا ته په داسې حال کې سفر کوي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. امریکا پاکستان هغو ترګرو ته په پناه ورکولو تورنوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا الزامونه رد کړي دي. د واک ترلاسه کولو وروسته ولسمشر ټرمپ د پاکستان فوجي مرستې ځنډولې وې، خو د افغان سولې په لړ کې د طالبانو له امریکایي او افغان سیاستوالانو او فعالانو سره د خبرو اترو پیلېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات لږ څه مخ په شکېدو دي. امریکا او افغان چارواکو به تل له پاکستان غوښتل چې افغان طالبان مذاکراتو ته وهڅوي.
تاسو له پیغامونو
محمود خان خبرې کوم د کابل ولایت د احمد شاه بابا مېلې سېدل کې ما اطرمانی احمدی ته کارونه د دې ښه کارونه وکړه او دغه کارو کې پاکستان سفاره کې پېږي پېږي طرفې درې زره په سل سل ډالر $200 خور غریبانو نه اخلي او زه نه وکړه دي خلک چې په دې تراغلي نو خلک په راستي د ورځې اته به یو زغه په ځل کې $200 دې غوښته تبا ده خلک یې زشتې شپښتې کې من دې څه کې یو ادا ده دا کار وکړي کارونه خو دې ښه کارونه روان کړي خو دا کار به روان کا دې سخت رښتا د سفاره کې اخته دي بس ضرورت دي بس څه کې یو درنده ښه ازادي راته نه کوي موږ څنګه په څه سلام
حتى النهار لجريه الفريق خلصان شركة طماس كما كما غندك يا كما سندم كان فرانس بتابل كده بسات مبارجة بلغة باني روان دي بسات خو ساو انسان كي اوش ترسل لي دي سيدة جريه فورسواري كي دا حكومتي شارواكي دا مهاجي پوليس فرنما باني جي شهارا كور دخل دا تنزل ساو كالدارو كرغة باني بيشي زمي آخي دا جريه فرنما باني ويداد جيرا دا هارا مياش دا خلق و ترازي كي سوف وارمي كي دا زلم رسركي او فزور اخم جمي غاري ندغا مشتلاتي دا فساد دغه نظیر دلته ډېر سوی دي او کم سوی نه دي کم کوالي موږ نه دي په شکې لري. السلام
اول قدم کې خپل سلام علیکم. سلام نورستانه پښتنه د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس
ګرانه دا چې په کونړ ولایت کې د شهید او د معلوم کورنۍ د پنځه نوي کال نه هغه د ماش نه پاتې دي بیچارهګان غریبانان دي د دې خپل هېواد د دفاع په خاطر باندې خپل دا خواږان دامونه د لاسه ورکړي. نه پوهېږم چې دولت هر ارګان ته هر ریاست ته هر وزارت ته خپلې پیسې ورکولی شي او زمونږ دغه د بېوزله قشر تم دی دته پیسې څنګه دې ونشي رسېږي کولی؟ آیا مونږ د دې حقوقو نه برخمن نه یو او که نه دولت په مونږ باندې سترګې پټوي؟ زه د یو بېوزله او مظلوم خپله د یو معلول په صفت باندې کومه د دولت د چارواکو نه دا غوښتنه ده خلکو ته خپل حق او حقوق ورسېږي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نازینه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د پښتو خبرونه نیمای تر رسیدلې او څلور نیمې بجې دي. نوریاس نوري د مهمو خبرونو سرټی کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې ولسمې ده په جګړو او ناامنیو پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې. د دې ډلې مشر عزیز احمد اتصل ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې ښیي چې د جګړې ښکېل اړخونه د ملکي وګړو خوندیتوب ته هېڅ پاملرنه نه کوي. په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې شاوخوا اتیا ولسي وګړي وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې د سفارت ویان چې نومینه لري په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلي خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې پلان شوې غونډې مخکې چین ته رسېدلی دی. مولانا صوفي محمد چې پاکستانی مذهبي توندلاری ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هېواد ته تللی و. د 94 کلنۍ په عمر په پېښور کې مړ شو. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. دا بله کله چې عمران خان تیر کال له صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي واشنگټن ته د هغه لومړنی رسمي سفر وي. دغه سفر چې عمران خان به د جولای په 22 ترسره کوي نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي ریل ګاډي او یو بار وړونکي ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې د مړو شمېر 14 تنو ته اوچت شو. دغه پیښه نن سهار د پاکستان په ختیځ کې پیښه شوې. اتاویا تنه ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوی دی. د برېټانیا حکومت تایید کړ چې درې ایراني کښتیو په هورمز تنګي کې د تیلو د یوې برېټانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بیړۍ مخه ونیوله.
ل نوریاس نوری څخه په مننه د خبرنو سرټکی ملازادي رادیو واوریدل. رحمت الله افغان سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس په توګه وټاکل سو. د کرکټ بورډ د اعلامیې پر بنسټ دې څوکۍ ته 12 کسانو غوښتنلیکونه سپارلي وو چې له ډلې 12 کسان د کاري مرکې لپاره غوره سوي وو او بالاخره تېره ورځ د دوی له ډلې لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ غړیو د نوي اجرایي رئیس په توګه غوره کړ. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي آفتاب علام یې د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. د کرکټ بورډ لخوا په خبرسبي خبر پاڼه کې راغلی چې آفتاب علام د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د کرکټ له قانون سرغړونه کړې او ډیسپلین یې نه دی مراد کړی. په اعلامیه کې وړاندې راغلی چې همداشان د یو کال لپاره له آفتاب علام سره د کرکټ بورډ قرارداد هم ځنډول شوی. پر ښاغلي علام تور دی چې د کرکټ په نړیوال جام کې د کرکټ د ډیسپلین له قانونو سرغړونه کړې. له همدې امله د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د نړیوال جام له وروستیو درې سیالیو هم وایستل شوی وو. خو آفتاب علام تېره شپه په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د یو کال لپاره د ده پر لوبو بندیز ورته د منلو وړ نه دی او دا پریکړه د ده په خبره د شخصي عقدې پر بنسټ شوې ده. او د 2019 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوهمه نیمه پای لوبو کې د انګلستان او آسترالیا ترمنځ لوبه روانه ده. د دغو سیالیو په لومړۍ نیمه پای لوبو کې نیوزیلینډ هندوستان ته ماته ورکړې وه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم وخت را رسېدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د کوچني ژوند او کور کلی واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ماشوم تا ده خوب پر وقت ده لالولالو پارزخت خبری است.
لالولالو د ما د شخصي تجربه په اساس په ماشوم باندې ډیره ښه اغیزه لري او هغه ډیر زر په راحتي سره ویده کیږي.
ولی ماشوم د لالولالو په اوریدلو سره د آرامۍ احساس کوي.
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري. یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له ښه غږ سره له خپل آهنګ سره هر څومره چې خواږه ویل کېږي هماومره قوي او ښه احساس له رواني اړخه ماشوم ته ورکولی سي.
او آیا تاسو خپلو بچو ته لالولالو وایي؟
نه تا غلالو لالو مرتا سایی نسم ویلی تسی وقت هم را غلالی دیش میگی چی مقصد ویدی سی لالو لالو من پس ذکر رو تا ندی ویدی
نانو پا هم دیگل خبری که او پا پایل که ده غی مور خبری او رو چه وی ده مصروفیت لواجی خپل ماشمانو تا لالو لالو نشی ویلی ورپسی ده لالو لالو پاکل ده خلکو او روانشناس خبری هم در تبرندی که او لازادی رادیو سر وسی قدر مند وکړئ کو د ماشمانو سندرې ګان او بیلابیل ډولونه لري خو په دې ټولو کې د مندو هغه سندرې چې خپل ماشمانو ته د زنګو د زنګولو او خو پر وخت وایي تر ټولو ډېرې په زړه پورې او عاطفي بڼه لري دغه سندرو ته لالولالو وایي په لالولالو کې بیا د هرې سیمې خلک بیلې لنډې وایي ځینې بیا د ورځني ژوند خبرې په وزن او قافیې سره داسې زمزمه کوي چې د کوچني پام ځان ته اړوي او په اورېدلو سره یو ډول آرامېږي او خوب وي د کابل اوسیدونکو وګمه وایي چې د ژوند چارو دومره ستړي کړي چې خپل ماشومانو ته لالولالو هم نشي ویلی
که یو وي د کابل به تر ویښي کابل ته یو چې ورکې سیمور سي دسي بل ته چې وي کی چې الادي ان جنجال زیات ده اته د سیو خراسي چې زیاتره وخت دماغ کوم یو ډېر وته لای چې هغه ته وړي چې ورکړې کنه هغه څه کوڅه کې د کور کې ده نه تا لالولالو مرته سي نه سم ویلی د سیو وخت هم راغلی دی مې چې مقصد وي دسي لالولالو په ذکر ته نه دی ویلی
د زنګو سندرې د ماشمانو د فلکلور یو ډیر لرغونی برخه ده چې د مندو لخوا جوړه شوې ده دغه سندرې نه یوازې دا چې آهنګونه پر ماشوم مثبت اثر لري او هغه ته خوب ورولي بلکې د هغه په ماشومانه ذهنیت کې د خوب یو نړۍ تصویروي او هغه ته وربولي ماشوم چې څو ځله په داسې آهنګونو او سندرو ویده شوی وي د هغو په اوریدلو بیا بیا خوب ورځي د لغمان اوسیدونکو تور پکی چې دوه ماشومان لري لخپل تجربه وسخه وایي
لالولالو د ما د شخصي تجربه په اساس په ماشوم باندې ډیره ښه اغیزه لري زه شخصا دوه ماشومان لرم کله چې زه ماشوم مې یعنی شودي ورته ورکم او دغه د خوب وخت شي نو زه په خپل لهجه باندې نو دا لالولالو ورته نو دا د ما په زوی باندې ډیر مثبت تاثیر کوي او هغه ډیر زر په راحتي سره ویده کیږي او کله چې د ورځې په جریان کې د شپې په جریان کې ماشومان ته باندې څو ځله ویښیږي کله چې ما زوی ویښیږي نو ما چې څه په لالولالو غوکم یو ځل چورتای نو د مازوی بیرته په آرام سره ویده کیږي
کله چې ماشوم د مور لخوا په لالولالو ویلو عادت شي بیا پراته لالولالو ویلو څخه خوب کول ورته سخت شي د وردګو اوسنکه اجمل وایي کله چې میرمن د کور په کارونو بوخته وي نو دای خپل ماشومانو ته لالولالو وایي او ویده کوي
یما درې مې زمونږ یو چلو مې لورګانې اولادونه مې ورکی ښه
کله زه ویده کوي سره خمه ویده کوي
خو ما جای کې چې د تیمور کې لاله سې پیم خو په راځي ما هغه ورته وایم ته پوي الله ساکو چې داسې ورته غږی په مغه جدا کې لاله نو ما سې پرشنی وی ویده کی
چی ورته وایې
یا لاله ورته وایې کنه ته باندې خو را راځي چې خو ویده کیږي او سو وره ما سې ته پورته چې لاله ما سې ویده کی
تاسو کله لاله نو وایې کې مور
نه نو هغه سې ویده مور په هغه بل ځای خونه مونږ کله
چې خپل بچی ته لالولالو وای او هغه ویده کوي کنه بیا څومره آرام ویده کیږي څومره خوښیږي
مثال لاس دقیقې 15 دقیقې هغه به ماسی ویده کیږي هغه فکر کې پروت اما دې وګ نیولای ماسی پریشانی وړي ویده کیږي
اکادمیسین سلیمان لایق وای چې لالولالو نه وازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د ویده کولو پر وخت ویل کیږي خو په دومره توپیر چې په هر هیواد کې الفاظ او بڼه فرق کوي نوموړی وای که وړی چې ماشوم له ژړا څخه غلی کړی نو لالولالو ورته وایي بیا رمیگی او خوبی بودی
جالی او دا جالا کلا کلا بدین اطفالو که دل اصا نکه او راوی نگرزه وی تجاویز و ننیسی ساعتونو دوام که دا مندو تجربه ده تفل ولی دل لولا متاثر کیگی او آراما کیگی که تاس اطفالی دلی دل دل ریتمیک و موزیکل کلمات سره ډیر علاقه لري، حتی ډیر اطفال دي چې کله په جای کې واچوي سر خوځوي، لیکن هغه د یو وزن د یو ریتم د یو نظم په چوکاټ کې په دې لحاظ دغه ریتمیک او دا منظم آوازونه چې اکثره له لودې هغه تابع ده، دا دوی ته یو نوه رواني آرامش ورکوي. یعنی د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه طفلانه ابتدایي غوښتنو سره چې له طبیعت او کورنۍ محیط سره دوی د هغه له لارې نه یو هماهنګي احساسوي، د هغه تر تاثیر لاندې راځي. له لو او له رنګ نه، د رنګ په کلمه خو پوهېږې، رنګ چې هلک داسې وران سي چې یعنی تصمیم ونیسي چې زاړي به، رنګ اصرار کول په ژړا ورته وایي. نو د ده د رنګ دپاره یوازنۍ دوام دا للو ده. بشري کتلې ټولې تاسې ولاړ سئ له لاتین امریکې نه ونیسئ تر اسټرالیا تر دې چې په هر ځای کې دغسې یو شی اطفالو ته یو سندرې موجودې دي چې موږ هغه په للو کې خلاصه کوو، نو ورته یې ښایي د للو.
دا چې ماشوم ته د للو للو ویل په رواني لحاظ څومره اثر لري، ولې ماشوم د للو للو په ویلو سر روحن آرامیږي، او ماشوم ته په للو للو کې څه ډول الفاظ باید ویل شي، دا مو د پوهنتون له استاد او روانشناس ضیاءالحق شمس څخه پوښتلی دي. ورته غوږ شئ.
دا یو ډول زمینی او تربیتی تاریخی او اجتماعی اصطلاح ده سره نقل سوې ده. د مور د عاطفې د انتقال لپاره او زمونږ په فرهنګ کې د پیژندل شوې اصطلاح په خاطر مونږ چې کله وغواړو خپل ماشوم له روحي و رواني و فزیکي اړخه آرام کړو، د دغو اصطلاحاتو نه کار اخلو. دې ته ورته ځینې نور هم شته دي. دا د همغه اصطلاحاتو نه ده چې د کورنۍ عمومي فضا د ماشوم لپاره د آرامتیا په انتقال کې معنا کوي او تثبیتوي، ځکه خو د کوچنیوالي نه مونږ زده کوو چې دا کلمه د آرامش سره معنا لري او مونږ ترې ښودل کېږي. زمونږ میندې او زمونږ کسانو چې اوس بیرته همدا کلمه د ماشوم لپاره کاروي، د همدې کلمې تر روحي لاندې او فضا لاندې آرامش تجربه کړی دی، خوب وړی دی.
په ځینو سیمو کې مثلا کله چې یو مور خپل ماشوم ویده کوي او هغې ته للو للو وایي، نو ځینې داسې کلمات پکې وایي چې هغه ویرونکي، لکه للو للو پیشو مه راځه له غرو. دغه شیان روانن په ماشوم څه ډول اغېز کوي؟
دا باید نقد سي. دا زمونږ مخکنیو همدغه لړیو کې د روزنې په لړیو کې دا اصطلاحات وو، داسې تصویرونه نور هم سته، مثلا ځناور موجودات به خودل سي راځي، پیریانو تصویرونه ورکول، ویرول، یو ډول خاص فشار راوړل د رواني اړخه. دا په دې دلیل چې زر دغه کلمه تاثیر وکړي، یا مور غواړي چې زر آرامش ته ورسیږي ماشومي یا ویده سي، په دې خاطر باندې دا کلماتو استفاده کوي. دا تصویر معمولا غلط تصویر دی. مونږ یو وخت کې زمونږ مایندو او نسلونو سره روزنه کوله، داسې فکر کوو چې په ډار باندې مونږ باور لرو، د ډار لار نه کول شي څوک آرام کو، آرامش ته ورسو، خوب ته ورسو، یا دغه شیطنتی اړخ را ضعیف کو. نن دا شی مونږ نه ورکی. نن مونږ باید خاص ډول تعلیمي او تربیتی او شخصیتی روان پیژندنې استفاده وکړو، مرسته وغواړو. دا د ځینو ماشومانو لپاره کې ګټور وي چې هغه ډیر شوخ او ډیر زیات فعال دي، د ځینو ډیرو لپاره ضرر لري او بد تمامیدلی سي. هغه لحظې چې ورته په ژوند کې جوړیږي، هغه ویرونکې لحظې وي، د جرأت رقم ویرتونکې نالایقتوب او په ځان بې باوري همدې پورې راګرځېدلی شي، هغه تصویرونه پورې راګرځېدلی شي چې د نړۍ نه مور په همدغه سن کې ورته ورکوي. دا تصویرونه معمولا ښه تصویرونه نه دي.
دغه للو للو سره نور څه رقم الفاظ وایي، څه وایي چې په هغه باندې روانن ښه تاثیر وکړي؟
ورته مثبت تصویر د ټولنې، مثبت تخیلات، قوي تخیلات، د ژوند راتلونکي لپاره د امید ورکوونکي تصویرونه باید په کلماتو کې ورته انتقال شي. یو مراجعه دا ده چې مونږ تاریخ ته ورځو، خپل تاریخي روزنی سیستم ته ګورو، دغه نه راخلو. یو کوشش باید دا وي چې د روانپوهانو او د څېړونکو د کار په نتیجه کې باید تربیتي نظام کې جوړ شي او منځ راشي.
کله چې یو ماشوم ته للو للو ویل کېږي، هغه که موري که د کورنۍ نور غړي، د ماشوم او د لویانو ترمنځ څومره عاطفي اړیکې غښتلې کېږي؟
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري. یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له ښه غږ سره، د خپل آهنګ سره، خپل وخت سره، د مور د فزیکي وضعیت سره، د کلماتو د ښې ادا سره، د انرژۍ سره، امید سره ویل کېږي، هر څومره چې خواږه ویل کېږي، هماومره خوږ، قوي او ښه احساس له رواني اړخه ماشوم ته ورکولی شي، د ده په روح او روان باندې ډېر ښه مثبت تاثیر کولی شي. بیا هر څوک چې وایي په هر چا کې فرق کوي، خو د مور موقف او موقعیت بیخي کاملا بیل دی. له دې اړخه د میندو لپاره فکر کوم په کار دوی چې د دغه کلماتو په کارولو وخت کې مثلا یو ځانګړی آرامش په چاپیریال کې ایجاد کی تر څو وشي کولای د بهترین کچې پورې د ماشوم پروان باندې مثبت تاثیر وکړي او هغه صادقانه او پاک عاطفي چې مونږ د خپل ماشومان لپاره لرو او ارزوګانې هغه پکې منعکس کړو ورته او دا ممکن دي چې ماشومان د انتقال نه وروسته د دوی د شخصیت جوړېدو مرسته وکړي.
کورنیو کې کارتونی ورته لګي یا یو بل ماشوم ته یو څه لګي چې د ماشومانو پورې اړه لري دا ورته ماسر کېدلی سي که د همدغې خپلې مور للو للو
دواړه په خپل ځای للو للو د کم سن نه پیلېږي او د یوې رابطې نه پیلېږي چې مور سره یې لري اما هر څومره چې دا روابط زیاتېږي او درک کوي یې ماشوم چې د کورنۍ نورو غړو سره هم رابطه لرم او هر څومره له سني اړخه تجربه په دې نړۍ کې کوي او په نورو پدیدو او د نورو پدیدو په تغییر او پیغام باندې پوهېږي چې دغه رنګونه چې بدلېږي څه پیغام لري زما لپاره دا متوجه کوي ځان ته د دوه سره خپل پیغامونه درلودلی سي خپل تاثیرات د ټول په درلودلی سي. زه غوښتنه دا لرم چې موږ وشو کولی مثلا د یو خاص سن نه مثلا د څلورو پنځو ورهاخوا یا د درېو ورهاخوا موږ تخیلي داستانونه د ماشومانو لپاره ووایو هغه که په کارتون کې وي هم یو هده پورې خپل تاثیرات لري که په تلویزیون کې او په راډیو کې وي هم خپل تاثیرات لري اما که د مور او پلار لخوا نه وویل سي داسې واړه واړه کتابونه او داستانونه ستاسې وویل سي یا هغه نکلونه او کیسې چې میندې او پلرونه یې کوي هغه ورته انتقال سي خصوصا د تخیل برخه چې ډېر قوي وي پکې د دوی لپاره ډېر ګټور دوی ذهن کوي دوی ته اجازه ورکوي چې بېلابېل ډول فکرونه وکړي او بېلابېل تجربې وکړي.
ډېر مننه.
شکر. سلام.
قدر من دوستانو دا و دیدیونه د ماشوم حقونو خبرونه تربیه خی چاری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د کور کلی خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ د دیونی په خبرونه کې مو دا موضوع راخیستی چې ولې ځینې وخت یو کس اعتبار کول مکتستونز جوړوي دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم په خبرونه کې د راپور تر څنګ د موضوع په اړه د پوهنتون لوی استاد سره مرکه هم لرو خو په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدر من دوستانو داړي کو یو ارزښمن اصل په یو بل اعتماد او باور کول دي کله چې د دوو کسانو اړیکه جوړیږي دوی په یو بل باور کوي او د ژوند ډیر مسائل له یو بل سره شریکوي خو کله داسې هم کیږي چې یو لوری باور ماتوي او مقابل لوری له ډیرو ستونزو سره مخ کوي په اړیکو او کاروبار کې دغه مسائل ډیر رامخته کیږي خو ولې ځینې کسان دا جرأت کوي او هغه اعتبار چې پر دوی شوی ماتوي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی احمد ګل محمد دا پوښتنه ځواب
زیات علتونه او عوامل یې په څو ټکو کې زه لنډ وایم. دی چالاک ځان بولي، ځان هوښیاره بولي، اعتماد ماتوي او دی فکر کا چې دا ما ډېر ښه کار وکړه اما سخت اشتباهی کړي. د اعتماد ماتولو بل لوی علت خپل شخصي اهداف او موخو ته رسېدل دي. تر هغه پورې اعتماد خپل ساتي تر څو چې خپل هدف ترلاسه خپل شخصي ګټې ترلاسه کا. کله چې هغه ترلاسه کړي چې نه تا پیژنم او نه مې پیژندلې. بل عمده علتی دغه دی خراب کورنۍ تربیه وي. خراب کورنۍ تربیه کې دی داسې لوی شوی وي چې د چا اعتماد، د چا عزت او د چا شخصیت دی ارجحیت قانع نه وي. دغه هم یو عمده علت کېدی شي چې موږ یې د اعتماد ماتولو په وینو.
د کابل اوسیدونکي نازنین وایي په پټو سترګو په نورو اعتماد کول انسان له ستونزو سره مخ کوي. نوموړی په همدې اړه خپله کیسه داسې راته کوي.
ما خو عادت ته چې پر چا مې اعتماد کوو، اعتماد مې په خپل خاوند وکړه چې ما یې ډېر اعتماد پرې وکړ چې مالدا به د ما د ځوند شریکې هغه داسې وخته چې ما اعتماد پرې وکړ اوس دوه ښځې یې له ما پټې کړې وې او درېیمه زه سوم څلورمه یې مهرباني وکړه د ما اعتماد یې مات څه چې ځوند ټول ځوند زه تر اوسه ځورېږم له ماشومانو سره ځورېږم زړه مې دستیکه تیکه ده اعتماد مې پرې وکړ په هغه په ما داسې وکړه. ژوند ډېر خراب ده، مشکلات ډېر دي، ستونزې ډېرې دي، ماشومان مې راته ځورېږي زه خپله ځورېږم صرف چې دا ما په دې سړي اعتماد وکړ. زړه یې کسی را مات کرده چه لطول جون دمی زر تورد که ما نایم کم کش که می پدش سری دام پده اعتماد و که ما خو اعتماد پده کرده ما خود بویل چه داو اعتماد دست شاید چه اعتماد چه سری مات سین و زون در زره ماتین
دلوگر ولای تو سیدون که هارون رهی می وای پا اس وقت که پا هر چه اعتبار کول او خوش باوری که دایشی خی پایلی ونلری زکه دای پا هر چه اعتبار او اعتماد ان نکوی نماوری وای
اوس اعتماد کول پده شرایط که دیر سنزمان سکار ده اعتماد کول پکار ندی پده سه وقت او دسه دیر کم خلق پیدا کیگی سو ده اعتماد وارده تو رو یا نفر بارا که برسی و کم چای ده ده اعتماد وارده کنه ده بالا ورمان اعتماد کن پاسانی سرانه زمان شخص زمان خلا یا ملگره و پی او کس من ده دیر یعنی ورور نمبرتنیز ده و بلاخره دس یا و کاری ورسره و کسه ده وزاد خپل کرنو من دیر پی خیمانم ده او نور وای نگوارن سی پچامن ده اعتماد وکم باور وکم
همداشان درویش کلان زیولا وای ها کسان چه دا جرات کوی او پزان ده نورو اعتبار ده شخصی اولن محالو گرد پا خاطر لمن زوری روز بیا پری سوک اعتماد نکوی او که پا هرستون زکوی خلکی لاسنی وی تزره نخه کوی
دا سه کسان شتا دا دوی خپلا دیدی عامل شوی دی چه پا دی طولنه که دوی بانده چوک اعتمادو نکا زکا پا خبرو که یو سوی او پا عمل که بلس ثابتی شخصیت ثابت نوی نمونه در تا هم چه لکه زمون دا پارلمان وکیلان دی دوی خپلا دیدی باعث شوی دی چه دوی بانده چوک اعتمادو نکی زکا دی دوی پا کمپینو که چه دوی خلکت ویناوی کولی او دوی چه لیدلوری درلودل دوی چه برنامه درلودل اگه پا عمل که ثابت نکرلی
دا لغمان ولایت اوسیدون که عمران هوتک بیاوی کله چې په یو چا اعتماد کیږي باید هغه کس اول ښه وڅېړل شي بیا پرې اعتماد وشي داسې په پټو سترګو اعتماد او له څېړلو پرته اعتماد ستونزې جوړولی شي
اعتماد اول خدمت کول ډېره ساده خبره نه ده چې سړی په هر چا باندې اعتماد وکړي بیا اعتماد په هغه کسانو سړی کوي چې مخکې در مخکې نه دغه بارګه ډېره څېړنه کیږي او د قابل وړ سړی وي که ښځه وي که نارینه وي چې اعتماد په چا وشو باید هغه ډېر په امانتدارۍ سره هغه اعتماد ځان ته وساتي هدی کل داسې یو کار ونه کړي که غټ کار وي که وړکی کار وي چې هغه سړی خپل اعتماد اخچا په اعتماد کړی د لاسه ورکې اعتماد خپل باید همیشه امانتدار اوسي او د مخامخ په مقابل کې چا چې په اعتماد کړی صادق اوسي او همیش تر ریاستو اخلاص سره په ژوند کې ورسره مخکې لاړ شي
نوموړی زیاتوي که چیرې اعتماد د هغه چا لخوا مات شي چې ډېر اعتماد پرې شوی دواړه لوري ترې اغېزمن کیږي
داسې مشکلات به جوړ کړي چې هغه چا چې په بول باندې اعتماد کړی هغه به له ژونده هم پښیمانه وي داسې به پښیمانه وي بیخي د ژوند او د خلکو د مینې نه ناامیده کیږي او حتی په خپل پلار او مور باندې به هم اعتماد ونه کوي په اسانۍ په سادګۍ اعتماد کما چې ډېر غټ یو شکست ورکوي او په ژوند کې ډېر ناهیله کیږي سړی هغه چا باندې چې اعتماد شوی دغه نفر ته دا پکار ده چې همیشه د دې درجې نه ځان ونه غورځوي
په هر چا اعتماد د هغه د تېرو کړنو او رښتینولۍ په اساس کیږي د کابل پوهنتون محصل وحید هغه څوک دی چې د کورنۍ او دوستانو لخوا پرې ډېر اعتماد شوی دا چې نوموړی کومې ځانګړنې لري چې د ټولو د اعتماد وړ ګرځېدلی وایي
ژوند اصلا په اعتماد مخکې ځي که چېرته اعتماد نه وي په ژوند کې د ژوند مانا هېڅ ده الحمدلله کورنۍ او دوستان ټول په موږ باور لري اعتماد راباندې لري او تر اوسه موږ کومه بې اعتمادي نه ده کړې پس د دوی به هم کوشش کوو چې ونشي کله چې کورنۍ کې یو بل ته احترام ولري د یو بل خبره ومني او د هغې نیکو نظرو ته سر کیږدي او د هغوی په دستوراتو عمل وکړي دا ټول باعث د دې کېږي چې په تا باندې اعتماد وکړي دوستانو سره هم ښه رویه کړې ده ښه چل چلند هم کړی ده ورسره په نیکه لارو سره تللي د بدې لارې نه هم راګرځولي دي ښې لارې ته هم تشویق کړي دي او ډېر علتونه دي مرسته او همکاري یو بل سره یو بل ته په صداقت باندې روان یو یو بل ته دوکه بازي نه ورکوو په هر کار کې یو بل مشکل حل کوو او همدا علتونه دي چې موږ په دې توندل وي چې یو بل باندې اعتماد وکړو د هغې د اعتماد د ساتلو په خاطر خو موږ په بعضې حالاتو کې مجبور یو چې قرباني ورکړو دوسته
دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
زمان عبدالله د دی یوستمه نه مربوطه پولی چرخی اعتماد خو هرڅه سره نشي کولای اعتماد بد کار د سره په چا باندې وکي تر څو سره ورنه پېژنې په چا باندې ولې اعتماد وکي سره اعتماد خو سره خرابوي
مسعود نوری مد لغمان ولایت څخه ولاد سیدا اعتماد خو خبر ده د شریر لګانم چې سړی صادق او وسی ډیر خو خود نن سبا د زمانه یا د زمانه خلک د شوی دي چې پیژندل ډیر ګران ده نو نن سبا اعتماد کول ډیر خني تر سوچ یو سړی سره تا خبر ته نه وي هغه خپل پوره معنا ونه پیژندل زما په نظر اعتماد کول خني
امل ما د ننګرار اوسیدن کې اعتماد کول هم خدام بدد سړی سړی ته قتل پکار دی کنه اوس دسه سړی شته چې اعتماد په سړی لري دسه سړی شته چې دغه په مخ کې خبره سوګ نشي کولای هغه بیا بیا ته بل ته دغه کوي
آزادی رحمان نومی گم د لغمان وسیدن کې ز نجار ما او د کور کلی خبرونه د آزادی رادیو نورما او دوستان د ټول وری
عزت مند دوستانو دا چې ولې ځینی خلک په هر چا اعتماد کوي ډیر اعتماد په هر کس باندې کوم مشکلات را ولاړوي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار مریم توخی په یو مرکه کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانکزي څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را بولو. اعتماد در تعریف کې اعتماد یعنی څه؟
د مال نظر سره د اعتماد ته کامل تعریف ورکول به ډیر مشکلی. اعتماد د هغه باور زمينه ده یا هغه وضعیت ده چې دو انسانانو په منځ کې د اسرار او رازونو شریکېدلو حالت اعتماد ویل
شي. استاد ځینی خلک ډیر زیات اعتماد کوي په هر چا اعتماد کوي دلته تاسو لاته بولئ چې ولې دا خلک ډیر زیات اعتماد کوي؟
څو حالتونه لري. یو دا ده چې هر کله چې انسان ځان ډیر محتاج ګڼي نو بیا ځي اعتماد کوي. یو دوم حالت دلت چه بعضی انسانان دیر خوش باوره دی خوش باوره پا حالت که دیر زیاد اعتماد کوی چه دا خطرناک ده یعنی پا اعتماد که نباید افراد سی بیل اعتماد نیکی که جوان مختلار سی اما افرادی اعتماد بحران زیگوی
استاد پا چه باید توگ اعتماد وکه یعنی چنگ باید اعتماد مایستراشی؟
زه فکر کوم چې موږ باید انسانان و پیژنو. د اعتماد د پاره د ما په باور اول خو باید اعتماد په ټولو مواردو کې په یو سړي و نکړو. په مخ مثلا یو څوک په خپل کورنۍ کې د کورنۍ په غړو باندې اعتماد کولی شي، په کورنۍ مسایل باندې مثلا په د کار په محیط کې سړی په خپل یو همکار اعتماد کولی شي، دا باید تصنیف کړو. یو دومه خبره دا ده چې په اعتماد کې هغه سړی چې موږ نه پوهېږي، درېیم دا چې د هغه شخصیت موږ وپېژنو، څلورم چې د هغه تېر وپېژنو، په تاریخچې باندې پوسته څوک داسې موږ په اعتماد کوو، او بالاخره د هغه ټولنیز موقف باید پیدا کړو چې څوک داسې موږ اعتماد ورباندې کوو. که چېرې دغه موارد په نظر کې ونیسو نو موږ د اعتماد یوه ښه فضا رامنځته کولی شو.
او ځینې خلک دي چې په هغوی باندې اعتماد کېږي، هغوی به اعتماد ماتوي. دلته علت تاسو څه بولئ؟
څو دلایل لري. ممکن یو دلیل دا وي چې مقابل جانب چې اعتماد ماتوي یو ډول خپل روحي تکلیف لري. بل دلیل دا هم کېدای شي چې خپل شخص دا ظرفیت ونلري چې راز وساتي. بل دا امکان لري چې مادي ګټې په نظر کې وي. بل دا وي چې تر هغه وخته پورې راز وساتي تر هغو په اصطلاح د ګټې پکې خوندي وي. اما وخت کېږي چې نورې ګټې خوندي نه دي، سړی راز افشا کړي. او بل دا هم احتمال لري چې د سوء استفادې لپاره رازونه افشا شي.
ښه استاد، دا چې اعتماد مات شي دا به کومې ستونزې ټولنې ته، خلکو ته، خپل ځان ته څه وي؟
اول ځان ته. یو څوک چې د نورو اعتماد ماتوي، نور د هغه شخصیت د نور ته د منلو وړ نه ده. نور څوک په اعتماد نیست کول دا خپل هغه شخص ته جدی دی. په یوه ټولنه کې که د بې اعتمادي فضا رامنځته شوه، ټول خلک نسبت یو بل ته شک لري. اوس موږ په خپل ټولنه کې متاسفانه دغه بحران سره مواجه یو. یعنی اعتماد په ژوند کې یو اصلي عنصر ده، دا باید ټول ولرو، اما له احتیاط سره، نه باید ډېر افراد پکې وکړو، هم ډېر تفریح.
تاسو د پوښتنې چې تاسو یادونه وکړه چې باید ډېر اعتماد ونه کړو، ډېر اعتماد کول کوم مشکلات راځيږي؟
زه فکر کوم چې ډېر اعتماد کول اول په خپل ځان دی باور رامنځته کوي، بل هم په مادي لحاظ سړي ته کېدای شي ضرر ورسوي، هم په معنوي لحاظ.
ځینې خلک بیا هر څه ته د شک په سترګه ګوري. که څوک د اعتماد وړ وي، اعتماد پې نه کوي، دا بیا ځان ته ټولنه ته کوم مشکلات جوړوي؟
زه فکر کوم چې اول دغه یو شخص مریض، د رواني مریض، دا داسې فکر کوي چې په ټول شیانو باندې پوهېږي، د ټول شخصیت پېژني. بلکه چې انسان نسبی موجود ده، کامل نه ده، په هر صورت کې نور ته ضرر لري. دا یو ټکی. دا سړی ټولنې ته که ضرر رسوي که نه رسوي، ځان ته ډېر زیات ضرر رسوي. دا ځي انزوا ته، شکاک ده، اعتماد نسي کولی، په بې اعتمادۍ کې ژوند کوي، په پایله کې دا یو تجدید شوی عنصر او ټولنه ته ضرر داده چې هر ټولنه مریض اشخاص نسي منلی. کله کله دا مرض بیا سرایت هم کوي نور ته.
رستی پوښتنه افتاد چې څنګه باید اعتماد وساتو؟
زه فکر کوم په اخلاقي لحاظ، په دیني لحاظ، په ټولنیز لحاظ، دا د هر انسان دنده او مکلفیت ده چې باید اعتماد وساتو. هغه داره چې حتی د خپل دښمن اسرار هم فاش نکو، نور احمق فکر نکو. دته باید متوجه اوسو چې که موږ د نورو اسرار افشا کړو، یوه ورځ به نور هم د موږ اسرار افشا کړي.
دوستانو، په هر کار او عمل کې چې تعادل مراد شي، نو هیڅ کله به له ستونزو سره مخ نه شو. نو په اعتماد کې هم باید تعادل وساتل شي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د کور کلی خبرې هم دومره وي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.